افغانستان اجرایی ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والي د حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته لاغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او ازما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. اسمت څاروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیتو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 34 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبل خو اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بللی دی. د عبدالله یو بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی. چه په دې حساس تاریخي شیبو کې باید میډیا وادي روحیا او د ګډي همکاري روحیا ضعیفه کی او بیسباتی به تحریک.
محمد محقق د 1398 مریض کال د سرطان د 9 منیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم رسیال پتوګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شو او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپایي اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ییز اتصال او سوداګري، او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه ده چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بل خواده کنړوالی عبدالستار مرزاکوال پرون ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 10,000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریاله مرزیه هاشمی چې په یوه ناڅرګنده قضیه کې د شاهدې په توګه په امریکا کې توقیف شوې وه خوشی شوې ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. نه 50 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هېواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسېداته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مولا زاده یا راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والي د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
د اجرائیه د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي والي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتی به تحریک کی.
بلخو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والي د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. د ارګ لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منصور شوی دی. ورسته جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بله ان صاحب تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرائیه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوښه کېدلو فرمان ورکړ. اوس د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلي کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. دغه ریاست دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا به بې ثباتي تحریک کی
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کېدو درو اندرنګ د همکاري د روحي پیاوړتیا او د ګډ منځول و. مخکښمن چې د اجرائیه د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو وزمشتیزو ټاکنو پورې پابند دی او دوام کوي.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرائیه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوښه کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې د اساسي قانون د 34 او 13 فقرې لمخې ښاغلی محقق ازل شوی دی. د اساسي قانون په 34 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 13 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اته مو کړ په دې اړه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو چې ښاغلی محقق ولې ازل شوی دی او خپل دندې ګوښه شوی دی خو په دې ونه توانید. خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات سره تړي ځکه چې څور مخکې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخابات کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې اوسمهال د اجرائیه رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او احمد رسیالان په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه باندې چې ترګه چنه وای جمهور رئیس سره په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول غواکون نه چې په تاسو سپېته ماده د اساسي قانون کې راغلي دي دغه نه ګټ اخیستلای شي. نور دولتي مقامات بدون استثنا باید وی استعفا ورکړي مخصوصا.
خو بیا ځلې وایم چې جمهوري ریاست تر اوسه پرې په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر ښاغلی محقق ادل شوی او یا هم کومه بله موضوع بله انسه.
ډېره زیاته مننه کوو اجمل تورمان له تاسو قدرمنو دوستانو. اجمل تورمان وو چې له کابل د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان لا څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلله.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تمل دي چې زلمه خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په روانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د غلی زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغوی د حکومت مرکچي پلاوی سره کینی زمونږ پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه هماغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کېږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق با قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدې په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23مه ترسره شول خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کېږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسون سم شکایت انتخاباتي اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخابات باطل کړل. کوم اسناد چې موږ یې لرو دغه انتخابات باطل شوي. د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنې خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلاند د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې تر څنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکېږي او معلومات ته لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کېږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کېږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کېږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کېږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1499 مریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځانته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو لاس ته راوړي. موږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کارګر ښه روان دی او خپل پوهنې وزارت کار او د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړه شوې یو ډېر ښه کار شوی. هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. زموږ متاسفانه 2015 کې چې موږ سره سروې کړې وه او 2016 کې هغه 1000 ښوونځي بند یو کال چې تیر شو نو د 2003 کال څخه موږ د درې سو په شاوخوا کې ښوونځي بیرته خلاص کړل. چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او علما او سپین ږیرو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او مرسته کارکوونکو چې دې وکړه چې ولس سره ښه اړیکې جوړې کړو او هغوی ته په ښوونځي خلاص شو. همداراز هغه ماشومان چې زده کړو ته باید لاسرسی ولري او د ښوونځي د عمر ماشومان دوی او کافي شمېر ښوونځیو ته راځي. مګر اوس هم راسپانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له نعمت څخه بې برخې دي.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي په دغو کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوي وو او یو کم شمېر فاریاب او سرپل کې مو دا وروستی وو.
د امنیت ترڅنګ نور کومې ستونزې دي چې تاسو سره مخامخ کیږئ د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې؟
د نامنې علاوه نور فکټورونه چې ماشومان د ښوونځي ته راشي یو خو د ښوونځي نشته د ځینې سیمو په منځ د امنیتي ستونزه نه مګر ښوونځي هم لري جوړ کړي یا پلې نه ستوان مونږ چې ښوونځي ته امیر ولري ځینې سیمو کې جغرافیه ډېره مشکله ده په سیم ډېره غرنې دي او ماشومان نشته له سیدري سیمو ته راشي یا که ظاهرا نږدې ښکاري خو فاصله وخت یې زیات نیسي او په ځینو سیمو کې د خلق اقتصادی ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي د ښوونځي نه وباسي ورسره اقتصاد او کور پای ته راکولو کې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال وو چې د زده کړو د نړیوالي ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشحالی غوارو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شروع سلاغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پیل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسامبلا کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتېدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري نو مه وړی له دې وینا وروسته یوه نامعلوم ځای ته وتښتید ځکه داسې آوازې وي چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږیدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 72 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنګټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو عربی اپام وکي د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپای اتحادیې استاسو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کال و. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نجونو د موای تای لیگ سیالیو په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 15 سلویخت 30 سلویخت 150 او 50 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ وشوې. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 15 سلویخ، ارزو په 30 سلویخ، شبنم په 150، خدیجه او سمیرا په 150 او امینه په 150 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماته ورکړي. د کابل د مویتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 150 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزې توپچونې هم ډېر تمرکز کیږي، سو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت 6 بجې د متحده عربي اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فاینل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا او قطر او آسټرالیا او متحده عربي اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی ماوري خو مخکې له دینه چې دې پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی، قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د څپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خلک د دستګیری‌های بیشتر ندان.
در روانه ونې د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاکلی پویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اړه غوږ موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمی هاشمی دی. په پیل کې نو پوښتو چې د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده دوی د ساتنې حفاظت لپاره، په خپله په همدې خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هر میاشت کې را سره یو ځای کیږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په اړه بحث کوي، راپوردهی کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت، د سوء استفاده او د استثمار نه محافظت وکړي. بل هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهی وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوگیری وکړي. څنګه وکړي جامعه سره کار وکړي او د جامع د آگاهی سطح اوچته کړي.
د شبکه څو رامنځته سوله او تر اوسه کوم کارونه کړی دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي د مودل په شکل په یولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابي نه دا وسعت پیدا کړه په 13 ولایتونو کې او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې ګټور کارونه کړته وایي
چې ګټور کارونه دا دي چې یو هماهنګي ایجاد کړی دي په ټول افغانستان کې، په ټولو ارګانونو کې. دا هماهنګي په خپله یو چالش دی. د دوی د آگاهی سطح اوچت کړی دي د ماشومانو د ساتنې یو اهمه موضوع ده. څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دا دی چې دوی نظارت کوي او راپوردهی کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری بوکي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه چې ده کنه، تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې کار کوي. کله چې دوی کار کوي ماشومان ګوري د غوښتنو ستونزې چیري معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کوم عمر کې واده کول؟
په کوم عمر کې ودونه دي؟ سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضی، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي. او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي، دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه تر رسیدي او هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په وسیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کوم عمر کې دغه واده سوی ده، دغه ماشومان سره تاسو څنګه مرسته کوئ؟ سي
دا شبکه د کاری دوه برخه لري. یو وقایوي برخه لري چې غوږی جامعه سره خبرې وکړي، د دوی د جامعه د آگاهی سطح او شتوي، او بل جواب دهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یا گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابي کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدی به جد ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تخریب وي چې د ماشومان د هغه خدمات مصافیت شي ودی کنه دی مشه. دوی غواړي چې د هغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا هغه مشکلات ماشومان پکې مخامخ شوی دي د هغه اثرات به کم کی، د دوباره خشونت نه هغه وژغوري. څنګه وکول شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه فضا کې ژوند کوي؟
د شمیر ته ویل سي ستر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړی سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان د شبکې ته رسیدلي دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کیږي، د تحقیقات او ریسرچونه خودلی دي چې هغه ماشومان انتقام جو او خشن اغیگو بزرگ کیږي، د دې خطر زیات دي. بل دا چې خشونتونه کله کله د مرګ سبب کیږي، د مایوبات سبب کیږي، د زخمی کولو هغه کیږي، یعنی
د زخمی کیدلو،
د زخمی کیدلو هغه کیږي. ماشومان د پاره ډیره موزره ده. نه یوازې د خشونه، کله چې دوی له خپل کور نه بیلیږي، له خپل والدین بیل کیږي، په نور خشونتونو کې مواجه کیږي، په سوء استفاده کې، په جنسي تیریو کې، په قاچاقو کې، په ترافیکو کې مواجه کیږي، د دوی آینده بالکل خرابي. دا شبکه علت ایجاد هم دادی چې څنګه دوی وکول شي چې د افغانستان د ماشومان ساتنه وکړي، څنګه وکول شي چې والدینو ته د دوی د مسؤلیتونو متوجه کیږي، دوی سه مسؤلیت لري، دوی څنګه وکول شي چې د خشونت په ځای دوی وکول شي چې د مثبت دیسپلین له اساساتو استفاده وکړي، تر څو چې ماشومان په صحیح ډول تربیشی او په خپل عادافو باورتیگی.
تاسو څنګه دوی پیدا کوئ؟ د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي. یو خو د سیپان اعضا دوی په خپل لجامی دی، دا شبکه کلو او نور قریجاتو که بزی دوی دی آگاهی پروگرامون لري، دا دی جامعه مباحثات دوی تر سره کوي خلک پویږي دوی خپل سیپان اهداف او سیپان دوی شبکې دوی معرفي کوي او کله چې کوم موشوم په خوشونت کې مواجه کیږي دوی خپل راپور ورکوي جامع راپور ورکوي د سیپان یا د شبکې اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود داری که هغه شبکه مشخصاً د ماشومان و د ساتن په حق کار کوي دوی راپور ورکوي او کله کله دوی په خپل د ماشومان برازي هغه چې پویږي او آگاهی داری که دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چې ګوري چې د ماشوم مشکل سره مواجه دی هغه گاوندی شبکه تا راپور ورکوي کس یا یو برخه ندی چې دا نظارت بوکی یا راپور دهی بوکی نظارت و راپور دهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم ده دی طول جامعه کلی چی دویگوری چه کم ماشوم خشونت یا پا مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بونی شبکه چه طول ولایت که موجود دی کار و طولنیز و چار و پا ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با تماس کشی او دا راپورونه اغویده باور کنی
اکدام را توایی چه راتلون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتونه دیده دا افغانستان دولت دی دولت سر کار کوی وزارتون سر کار کوی اولیتون تشخیصوی پس لی ازیابی نه پس لی تحقیقات نه چه کم مشکلات موجودی کم اولیتون دی یا کم زایمون کولشی چه همکاری بوکو یو مهم کار چه را روان دی اقدا دی چه مون ده کار تولنیز و چهار وزارت سره نجده سره کار کهو دوی غواری چه یو ده ماشومان و ده محافظت یو نشنال استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی مونگو ویدوارو چه پا ده کار که ده استراتیجی بجورش یو ده استراتیجی پا تدبیق اولو دوی سره با کمک باو کو او ده استراتیجی باو کولشی چه دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت وکي او وکولي شي چې د افغانستان ماشومان نور خشونت او سوء استفاده او د مشکلات سره مواجه ونشي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلتي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر شي، ماشومان باندې غیظ ډیر شي، په لویانو غیظ ډیر شي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی.
خو غوریدم کو د کور کلی د دیونه په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیګو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیوه ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو پا پرمختلل طولنو کی خلق کوکخ کوی هر هغا عمل چه دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی هغا لخبل جوان ده و ذهن زخب و باسی. خب و روست پا ده طولنو کی بیا خلق پا ده باور دی هر هغا سچه لبخوا دوی ده با میراس پا دی که هغا منفی یا مضبط پایلی هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرن دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرن دی چه بزین کورانویو که دیرو انگیرونو باندی تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دسترگو را پیدل چ چې خلک دا سینګيري که خيسترګوره پیدا نو د خوشاله زیری راځي او که چپسترګوره پیدا نو د خفقان زیری. په همدې تړاو د میدان خار اوسیدونکو جلیل امرخیل هم د خپل کورنۍ لزیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډیر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت د دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډیر تاکید له مخې سم نه ترسره کیږي. امرخیل زیاتوي
زموږ په خپله کورنۍ کې حتی دا شیان شته، هغوی داسې فکر کوي وایي په مازیګر کې دکان ته پیسې مه ورکوه، چا ته پیسې مه ورکوه چې بیا برکت له منځه ځي، یا داسې وایي چې د پښو او د لاسونو کان یو ځای مه اخله چې دا هم بد شګون لري. بله او ول نه اوس هم زم کله کله خوس چې دا تحصیل دورې ته راغلی یم، تحصیل دوره مې پای ته رسېدلی، اوس دا باورونه څه ناڅه له منځه تللي دي. خو مخکې مې باور پیدا درلوده چې او نوکان اخیستل ولا د پښو د لاسونو کان اخیستل په یو وخت کې یوه ورځ کې دا شاید بد شګون ولري، په دې باندې باور کړی و. خو اوس فعلا چې پوسه وایم اس باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا انګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحانی وایي چې دا او کورنۍ په انګیرنو باور نه لري. نوموړی زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډېر کم دي، یعنی که زه ووایم ډېر کم دي، یعنی که ډېر وي 10%، خو په اقوامو کې لري ځایو کې ډېر لیدل کېږي متاسفانه او ډېر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی یو ډارېږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټه ورکار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي، د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیره کوي، او یا وایي که بوټ مخامخ شنو دا پیسې راځي. دا منفي باورونه چې بیا دوی هم خپل زلینیت هم سب تلقین کوي او کیدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه اولیږي، ځکه چې هغوی هم فکر کوي زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، چې زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېل څېړنې نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، له دیني عالم مولوي محمود الحسن محمود څخه به یې واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بعضي انګیرنو، بعضي ګمانونو، ځکه بعضي ګمانونه چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي اياكم وزن فان دون اكذب الحديث، ځان له بعض ګمانی نو ساتئ، ځان له انګیرنو نو ساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وایي دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیرې بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم می سرباز تنه ده، د خوست یم. دا خو په خوانه دا رواجونه خو مکتب ته شوی دی. دا ټول دا پزول خبر دی، کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدل. خدا مخکنه په خو زمانه نه مکتب ته شوی دی، خو کار نه دی ګوري. دا
سلام نه میګان دیرات ولایت یم. دا خبر چې دا قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوی دی. اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅ کوم بدی باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی.
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري داسې اضافي شای نه باید داسې کارونه خلکو کوي دغه ته باید ارزښ ورنه کړي د خبرو ته دغه خامل نه راو
خوګوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک منفي انګیرنې کوي د ډیرو منفي باورونو بد اغیزه په ټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو
ست لمړی پښتنه وداسې ماتره کوچې پازینو کورنیو کې غلط باورونه دي یا انګیری نه دي چې مثلا وایي چې د پخولا سنکان یو ځای مخلی چې خامخادي یو ځای راځي یا د سه‌شنبې پورز دا کار مو شروع کوي هر کار شروع کوي د سه‌شنبې پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري دغه باورونه ولې پازینو کورنیو کې پیدا کیږي
دا یو ډیر زوړ سبق دی ژوند د علت ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده سبق ده هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي اول خدای وایم چې کومه دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي مثلا ماشوم کلی خوري انا ورته وایي چې مخ خوراوي کړي چې جنگ کوي او پټکه پیږي کنځا ورته کوي په سل رټي او مور یې غند راځي خپل خوښ ته وایي چې ولې وهې و ماشوم د پټ پیږي هغه ورته وایي چې د تب څه خود ما مسایده په دې منځ کې تی سره جنگ کوي چې تی بیا وایي چاغین ما ویلې و چې کلین تو خوري جنگ کوي ډیر خلک وسوسه کړی دی ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده بس دا انګیرې نه دي کنه د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا څه دي چې زموږ ژوند زموږ کورنۍ ژوند زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابې هغه ماشوم هم خرافات کی یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافات کی
دغه غلط باورونه تکرار ټول نن تبکه مشکلات وزیکه
د اروپونل نظر د نړۍ ټول خلک خرافات د نړۍ ټول انسانان خرافات دي اما هغه چې فکر کوي چې خرافات نه دي هغه لیک خرافات کله چې په اوکرنی کې خرافات ته ونګرین ډیر سي ماشومان باندې غیز ډیر سي پلویان یې غیز ډیر سي خلاصه د همدغه کورنیو نراوتلی انسانان ټولنه جوړي او همدا ټولنه بل اخر خرافات کیږي او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای مونږ رشد ونه سو کولای مونږ موافقه ونه سو او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار د سده ولاده هغه باید څه وکړي هغه د څه کول پکار دي
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي مثلا اول د سترګو مسله را یاد کو کله چې سترګو را پیدل وای چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري بل خراب را پیږي د سترګې یا مثلا کدي په شي لګیدلو مسله راغله دا وړو وړو خرافات دی ول منځوي د کورنۍ باید کار وکړي هم د اوسې لکم چې په خپل فیسبوکو کې خپلو زینو کتابونو کې زین خرافات دی ټارګټ کې را پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې علماء ځری وسی او دا ومني چې د خرافات دي
استاد اوس پره شو حل لارته څه حل لار پېښنات کوي تاسو دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبيخي لمین ځنه سي د څخرات شي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې زین خاص فاکتورونه او زین خاص کریکټرونه مسول دي زه لکم خپلو دینی علماء او روحانيونو نه چې په خپلو خطبو کې په خپلو موعظو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک یعنی مو کولای سو په دې برخه کې خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمی اړخه له سری اړخه زموک نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی به له فرهنګي اړخه او له انانوی اړخه ځینی خرافات له منځه ویسي ترڅنګ له رسولانو هله کومه چې د دینی علماو په مرسته د ټولن په هانو په مرسته د روشن فکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د اروپا هونو پمرسته د خون او روزنه د متخصصونو پمرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په شکل او په ډول خلکو ته او د خلکو غوګونو ته ورسي تر څو منځل ارسي تر څو موږ وکولای سولې خرافاتي او انګرینې ټولنه نه خلاصو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینی او صادق ټولنه سو
دونکو راځي چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته په عمل کې وخیو په همدې هیله د دې ونې خبرونه هم پای ته رسو تر بیا خو وخت
درڅ خطلم
در تمی وان قتل و می بخا در ز ختلم در تمی وان قتل و می بخا غگ دن شم در تمی دیر و جنل و می بخا غدن شم در تمی دیر و جڑل و می بخا
چپے کے دل مادر تو